لس بجې شوې زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو په دې او سات کې تر یو لسو بجو د آزادۍ رادیو دوا پروګرامونه تاندې څنګ او هيله چې د خزو د لیدلوري خبرونکې پروګرام دی د خبريګي خو لهغه مخکې په مو کړې د سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې چې پرون د دې وزارت پر ویبپاڼه خپور شو ویلي چې ویسټ د 2020 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړی کیدونکې هلې ځلې کړې دي څو د افغانستان په اړه د پالیسۍ په رڼا کې د متحدو ایالاتونو ملي ګټې او د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه شي. په بیان کې راغلی دی چې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو ژمنه د یو دوامداره لومړیتوب په توګه په خپل حال ده او د بهرنیو چارو د وزارت هڅې به د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د مشر کارن ډکر د ځانګړې استازي رینا امیری او سفیر جان مارک پومرشایم لخوا پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د خبریالانو پر تصویري راپورونو بندیز غندلی دی او دا اقدام یې د مطبوعاتو له ازادۍ او ډیموکراتیکو حقونو سرغړونه بللې. د سازمان پرون په یو بیان کې وویل د ټولو افغان خبریالانو او په ځانګړي ډول د تخار ولایت د خبریالانو ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې د هغوی حقوق او ازادۍ باید خوندي وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پر خبریالانو او رسنیو له سانسور نیولې د خبریالانو تر نیول کېدو او شکنجه پورې د ځپونکو اقداماتو او پراخو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې پر ژوندیو سیاسي خبرونو هم بندیز اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټولو ژورو څاګانو مالکانو ته خبرداري ورکړی چې که د خپلو څاګانو سرونه په خوندي ډول پټ نه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې وزارت د مشرتابه د پریکړې لمخې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې ده چې د دې حکم د تطبیق لپاره ټولو ولایتونو ته سفر وکړي. دا اقدام داسې محل کېږي چې له یو شمېر ولایتونو څخه کله ناکله څاګانو ته د ماشومانو د لویدو او آن د مړینې راپور ورکړل شوی دی. د پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت په دهیا ولسوالۍ کې نه یوازې یو څاته لویدلی ماشوم روغ راونه ایستل شو بلکې د ژغورنې په عملیاتو کې څلور نورو کسانو هم په څاګانو کې د ګاز نیونې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د پېښور پولیسو په خیبر ایجنسۍ کې د قومي جرګې د چمتووالي پر کمپ برید کړی. ښاغلی پښتین نن پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د پېښور له پولیسو سره یو شمېر مخپټو کسانو بیګه د پښتون قومي عدالت په نامه د کیدونکې قومي جرګې پر کمپ برید کړی. ډزې کړي او ځینو خیمو ته یې اور اچولی دی. نوموړی زیاتوي چې د ډزو او اوښکې بهونکي ګاز د کارولو په نتیجه کې ځینې ملګري ټپیان شوي او ځینې نور بې سده شوي دي. د خیبر پولیسو او ایالتي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشرانو له قانونه د سرغړونو تورونه لګول شوي دي او په دوی کې ځینې په پر امنیتي ادارو د نیوکو په تور هم نیول شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پر اسرائیلو د ایران برید په کلکه غندلی او د اسرائیلو پر خوندیتوب د ټینګار په ترڅ کې ویلي دي چې فرانسې په منځني ختیځ کې خپلې ټولې پوځي سرچینې چمتو کړې دي. د فرانسې د جمهوري ریاست د بیان له مخې ښاغلي ماکرون ویلي دي چې د لبنان حزب الله ډله باید د اسرائیلو او د هغه د وګړو پر وړاندې تروریستي اقدامات بند کړي. د حزب الله سیاسي او پوځي ډلې ته چې د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي امریکا د یو تروریستي سازمان په سترګه ګوري، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړی ده. د فرانسې ولسمشر همدارس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو له مخې د لبنان د ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د اعاده غوښتنه کړې. لبلې خو د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسرائیلو د ایران پرونی حمله به اغیزه بللې او ویلې دي چې د ایران پر وړاندې د اسرائیلو د اقداماتو پوره ملاتړ کوي. د ښاغلي بایدن په وینا امریکایي ځواکونو د راکټي حملو پر وړاندې د اسرائیلو د دفاعي عملیاتو ملاتړ وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر اسرائیلو د هیواد له توغندوی حملو څو ساعته وروسته اعلان وکړ چې د تهران اقدامات پای ته رسیدلي دي. ښاغلي عراقچی بیگانه وخت پر ایکس شبکې په یو بیان کې پر اسرائیلو حمله د ایران مشروع حق وبله او ویل چې ایران یوازې د اسرائیلو پوځي او امنیتي اډې په نښه کړي دي. او لږ تر لږه اته کسان پر اوکراین د روسیې په هوایي حملو کې وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا پر خپل ایکس پانا ولیکل چې تر اوسه د هوایي حمله پر خرسون، زاپوریژیا او سومی ښارونو شوې دي. د ښاغلي زلنسکي په وینا د خرسون په مرکز کې پر یو مارکیټ په پرونی حمله کې د شپږو کسانو مړینه او د شپږو نورو ټپي کېدل تایید شوې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د فار دلته د ځاغ فورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نسی کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملاد تیر په شکل باندې د وطن د ودی لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو دی یو ځوان خبرې واوریدې چې ویل لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غاک پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي؟
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوندي. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو کړی. قدرمن اوریدونکو، یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بیل او بلستونځو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په اړه د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د امغه ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نشول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې عقله وایي:
د اوس دفاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نسی کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملاد تیر په شکل باندې د وطن د ودی لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 کاتب 50 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. په خوا د شمیره چې وډیر لوړ و، 3000، 3500، 4000، 5000. نن سبا ځوانان ناهیلې دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور بدلته دند ترلاسه نه کی. ځکه افغانستان خلک چې دي بې وزله دي، دردېدلې دي، اقتصاد ډېر ضعیف دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دند د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسی. د دې لپاره کې چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هېواد ووځي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هېواد ته ولاړ شي هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید وي او دی ونه سي کولای چې خپل هیله ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دی د کور څخه ووځي، زیب داسې کار ته لاس ورچي چې هغه پایلې ډېرې منفي دي. په نشې توکو اخته کېږي، د بدو ملګرو سره کښېني، په قاچاقي لار باندې نورو هېوادو ته ځي، زیان یې دغې کورنۍ ته رسېږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بېلابېلو ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړي دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي یا خو بې دندې دي یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې د زمنګ د مشانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي مونږ په کار کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشان په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او قصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه. ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغه داسې ورتیاوي لري، شخصا زه یې پیژنم چې مطلب داسې ورتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغه افتخارات راوړلی شي. مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو کچیر ته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله له کاردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم، نو مونږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا کچیر ته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو کچیر دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشي په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپل یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته آفر ومکي، داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابه، یعنی غیر مستقیم دوی ته جواب ورکړ.
پولیس جرګه کې د خلکو په خوانی استازي شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی، وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کېږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي، او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کېږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې، د خپل نسل بقا لپاره، د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډېره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینس کې یو سلاح همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي، او نه هم دغه فرصت چا ته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي. نو زما غوښتنه ځوانانو هم دغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی، مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته. دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارکزی صاحب، همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته خبرې کوي، موږ په هېواد کې دننه نوڅ کولای، کله له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه، که څه هم په میډیا او کې په دوو کې نشریږي خو بیا هم چې تاسو له خپلې بیا ځوانان واوري دا به ډېر ښه. یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غږ
اول خو زه خپل ځوانان ته وایم چې د یو مور په صفات باندې ما ته دی لکه زما خپل اولاد پر رقم دی، او دا چې زه د افغانستان نه باندې یم، زه ورځې شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبی خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټی ونغاړم. افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینه هم برابرو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو، او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه په عادلانه ډول باندې ویش وسي، د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو. سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم، چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا وه چې زه استاد شم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه، آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو، ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دینه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کوم، بغیر له دینه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کوم، بغیر له دینه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کوم، صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبې لرم. دین رستم
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي، یو ډول ناهیلي سوي دي، غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتولر.
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکي ځوانانو ته، د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی. تاسو مړاوي کېږم، تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوګانو لپاره، خپل اهدافو لپاره او خپل حق لپاره باید وځلېږئ او مبارزه وکړئ. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند بې مبارزې ډېر بې خوند دی. نو زما غوښتنه د زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به وي، مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرئ هغې نه کار واخلئ. ناهیلیتوب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري، ځکه زموږ ټول هیلو آرزو همدغه زموږ ځوانان دي. نو دوی ته موږ نه ناهیله کوي او خپل دوی هم باید ناهیلي نه اوسي.
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي، وایي چې له بده مرغه افغان ځوانانو طلب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی، چې کله د جهاد مسایل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسایل شروع شوي دي، نو سندلاس چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي په دې وسوی دي چې څه بد څه شې دي، دوی ته بس متاسفانه چې بس ټوپک په لاس ورکول سوی دي، یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې دی، یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنگیدلی دي. اوس ځوانان په داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دی وضعیت چې زموږ اصلي مسیر کمی خواته دی، موږ کمی خواته باید لاړ شو. یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل سوی دي چې بس دغه یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي، امنیت هم دی او دا دی وها دی، او بس کښېنې نور هیڅ سم نسته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه، ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد، د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي، او په هغه قدمونه کې دی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد، زموږ د ځوانانو، زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي، او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبای کوي او د دې سرکار کې کښې خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانانو غواړي چې یو مسیر وټاکي، یا ځوانانو غواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي، او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پېچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې وسم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي، دا مو دوست دي، دا مو هدا مو زه خدای فکر کوم زوم ځوانانو ته پکار ده چې دغه څه ناڅل وسط دي لري، دغه څه ناڅل زده کړی دي لري، دی باید مطالعه ته مخه کې، دی باید تیر تاریخ مطالعه کې، دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده، خو ویښ ځوانان باید سره منسجم سي، سره راټول سي، او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې اوس موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه دغه لارو باندې ولاړ شو، چې دغه دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي، چې هم مو دین د لاسه ونوځي هم مو دنیا.
دغه سی یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اوریدل کیږي، هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته څولي چې یو ډول ګوښه ووسي، دا به څومره په تاوان ووسي. وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسو وینو، که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نه سم کوای زه څه وکم، دا لات څومره بدیدلی سي.
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده. موږ ودې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالاتو څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپل هم یو ډېر لوی قوت ده، او ځوانان خپل هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یو، دغه خط سیر باندې چې موږ اوس روان یو، ودې ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی لاړ شي د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت سره یو ځای شي، او هغه د نورو سره یو ځای شي، او بیا ورسې مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني او سره مجلس وکړي چې وروره دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دی. لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي، مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نسي ویلی یا څه نسي خپرولی، لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی شي چې ګورې موږ دغه غوښتنې وکړلې، زموږ سره ونه منل شولې، نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي، دا زموږ په هېواد کې نور باید څه شي وسي. موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه تر دغه اندازې ادا کړی دی، خو که دغسې لاست تر ځنی ورته ناست یو، زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړی چې شړی سي.
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې؟
زما په فکر سره خود داسې دی چې اوس ګوره کتر اولارېږه مثلا پر دې باندې ته دغه کې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوي او مخامخ گزار باندې کوي، دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي. مخامخ گزار پر هیڅ یو دغه باندې هم نه دی په کار، پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام دی چا په لاس او ته پر هغه باندې مخامخ گزارونه کوي او باندې ورزغلې او د هغه په اهدافو کې ورخیژي او د هغه اهداف خرابوي. زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول، په یو ډېر مینهناک ډول، په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولای شي چې کښېني، یو د بل سره خبرې وکړي، یو د بل سره مجالس وکړي. د خشونت لاره اوس خو فلحال زما په فکر سره خشونت یې د حل لاره نه ده، چې خدای نخواسته سړی را ولاړ شي یا تشنج امیز مظاهرې وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکول وکړي، نو دا زما په فکر سره دا حل لاره نه ده. دوی کولای شي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول شي، ځینې ملګري سره راټول شي، ځینې دوستان سره راټول شي، ځوانان سره وهڅي، یو بل سره کښېني مجلسونه وکړي، سره کښېني او لاړ شي د حاکم چارواکو سره د ولایت په سطحه باندې، د ولسوال په سطحه باندې ورسو سره کښېني او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره.
که چېرې ځوانان هم کښېني یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي د حاکم نظام سره کښېني، او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي، بیا به په خپله د ځوانانو وضعیت او بل اخره د وطن وضعیت څه ته ورسي؟
تاسو غونې نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږه ستا چې هغوی د دې ځوانانو غږ کولای شي چې تر یو ځایه پورې ورسي. د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي، او پر هغه سربېره باندې څوک د دوی حرکاتو ته د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره یې نه اوري، او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې اوسي، نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي، ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا چیر چې دی هغه ځوانان دي، او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراضي خوابه دي، نو دوی بیا حتمان په دې پوهېږي چې دا وړی بیا نه شریک کېږي، دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښېني خبرې وکړي، او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې اواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي. او که داسې ونه شي، نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي، نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا زه یو یا دوه کسه خاورې نه شي شیندلی. په اصطلاح اوس خو موږ په داسې حالت کې یو چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي، نو اوس خو موږ جوړل نه دي، اوس خو موږ پر یاد نه دي کړی، موږ خو اوس د دې حالت څخه ډېر خوشحاله چې بس امنیت دی، اوس هر څه سم روان دي، دا دي هر څه درغه دي. کله چې افغانستان څخه د بهرني هیوادونو څخه څوک لاړ شي ډېر دغه ورته کوي، تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت، خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګډه نور مري. اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي، پر هر سړک باندې به جنگونه و، په هر ولسوالۍ کې به جنگونه و، په هغه حالت کې خلک په نس ماړه و، په تن پټ و، د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نو وتلی. خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وز تشته کې ځوان، په خاص ډول ځوانان، دا چې څنګه دا جې څخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدي د تکار زمينه نه د مساید سره. نو کدی الته سره کښین یو د بس خبري وکي لشته لږ هغه هغه مسیر خو به معلوم سي چې کسات څه ده. اوس خو موږ ژغ نه دی کړی، اوس ځوانان هیڅ خوځېدل نه دي، نه هیڅ خوځښ کړی دی متاسفانه.
رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي؟
دغه اوس که زه درته وایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې، د واتس اپ د لارې، د ټیک ټاک د لارې، اته ماته خپل راځي زه خپل د ځان سره لرم دا پیغامونه بیخي ډېر، یعنی که زه درته وایم چې په اونۍ کې حتما د دریو څلورو کسانو د ماته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تلو لار راته وشه، موږ څنګه ولاړ شو، دلته موږ زاره وچاو، دلته چې نه څوک کار کوي، نه کار ستا، او کور را پسې دي، اولادونه را پسې دي، ژوند را پسې دي. دا هغه کسان دي چې اوس لږته لږه یو څه بس پنه لري، یو څه پیسې لري د ځان سره، غواړي چې ووزي. او یو هغه کسان هم دي چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې اتمان داسې مسیجونه موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه وري په هیواد کې بند پاتې دي، پیسې هم نه لري، اولاد هم په پسې دي، کورنۍ هم په پسې ده، ځوان هم دي چاته لاس هم نشي نیولی. او هغه مثلا ځینې خدا کم دی بیخی چې ژاړي وای وای دا زموږ ونی دا حالت داسې دی، زه څه وکم، ما سره مرسته وکي. زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنی دا رواني ستونزې یوازې دي ته نه ده، دلته موږ ته هم ده. کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دغه پیغامونه زه د ځوانانو ګورم، یو ډول زه خپل شکنجه کېږم. موږ داسې چې په وسه موږ نه څه نه کېږي، موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي در معلومي، نور دوستان تور معلومي چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک و دې ژوند ته ګوري. توقعات زموږ سره ځوانان دلته نو کله چې موږ دغه حالت ګورو د جز خداس معلومیږي چې زموږ زیاته کم اچافي سره ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي. او ډېر د زما فکر سره چې کله یو ځوان ته په کپ دغه حالت کې یا په دغه وضعیت کې قرار ولري، نو زه فکر کوم چې دغه هیواد او دغه نظام جنو والا خدای منس، ځکه چې دا د ملا چیر چې کله زی پسی نو بیا زه فکر کوم چې هیڅ موږ نه لرو.
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناسي خبرې کوي چې موږ به سواد کسان هم لرو، اروا پوهان هم لرو، او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهیږي دا ټول لرو. سره له دې چې دوی دا ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري، هغه کسان لري چې دوی د وطن په خو بدو پوهیږي، بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل، ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي؟
موږ خو متاسفانه یو یو ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره وایم، په ډېر تعصب سره وایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا دغه په اصطلاح دغه یا په اصطلاح هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي کنه. ما داس کسان لیدلي دي په خپل سترګو مې لیدلي دي چې جنرال لازق ته بیا هم ترانه وایي کنه، او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانه وایي. نو دا د دې څخه موږ ته دا سره معلومیږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده. کله چې یو نظام راشي بیا دوی ټول پر هماغه خوا باندې ورغلي، نو هغه خود داسې هغه په اسلام دوست دښمن دي نه معلومیږي چې کمې دوست دي کمې دښمن دي.
که په اخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې علي ځلې کوي غږ نه اوریدل کېږي، تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کېني، په شا دې نه کېږي، تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي، بالاخره به یو څه دوی لاسته راوړي؟ په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو.
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په سطحه، د کلو په سطحه، د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره جکشيني مجالس چې وکړي، خبرې چې وکړي، بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا د دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنۍ نظام د چارواکو سره جکشيني خبرې وکړي، پر ځینو مسایلو جوړ سره وغږیږي. په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي، نه څوک وژني، یو سلامیز خبرې، یو دغه چې یو پیغام په ټول هیواد کې خپور شي چې ځوانان هم دا په حرکت کې دي، او ځوانان هم غواړي چې په دغه دغه برخو کې بدلونونه راولي، او چارواکو ته پکار ده چې د دوی و هغه مثبتو غوښتنو ته لبیک کوي، د دې سرکارو کې او د دې سره اوږه پر اوږه ودرېږي، نو داس به بیا ان شاء الله رحمان کېدای شي هیواد د بحران څخه ووځي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
شاد سي، آباد سي.
گران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کی چې یاست علم مال او ملګری